ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اندونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده. زه اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونو واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې. د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د ورسټ جرنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم و. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامدار ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړ برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کلاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ویزه حالت تللی دي. امر الله سالینن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي د طالبانو د تحریک مرستیال خاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزون کې و هڅوي. د خاغلی سالی د ادعا مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر نن هم کړی ده. طالبانو تر اوسه د خاغلی صالح د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره خی ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولسته رښتیا او واقعیتونه ونشي رسولی. اغل سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په را روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او درسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده. پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادېدو خبرې مدافع وکیل کړی ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د سترې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی وو سعید شیخ د په توقیف کې وي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې برائت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ جرنال د جنوبی آسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو برید کې لاس درلود. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عام خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیله پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان د مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا وایروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو بل انسان ته د لیږد وردی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
زمو شاخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقه په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نعم نو سیمو بي ځای شوي وایي د ژمي یخني ژوند ګواشي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او و دقیقې شوې. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ یې منځګړتوب وکوي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علماو سازمان رئیس ویلي انډونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیا علماء او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړه مرسته وکړي. خغلی کالا چې اوس مال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په انډونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي.
مګزین لري دا د کوربتوب لپاره د خبرو د مذاکراتو او پایلې وخت بیا تاسو ته د ټلیفون سره د کاري د اسانولو لپاره همکاري وکړي. دا خبره کوم چې تاسو یو خدای له وړاندې لري چې موږ د ټول خبره د ځای جانب دا خبره وکړو. خو دا سره ویل چې دا د ځای جانب دا تجربه لري مخکې ته ضرورت لري.
د ملي مصالحې علي شورا له قوله انډونیزیا په افغانستان کې روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د انډونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پاړو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د انډونیزیا پخوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله ښودلې چې د خپل وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې انډونیزیا یو ښه مرستندوی یاد کړی دی. طالبان هم د انډونیزیا د نوی وړاندیزونو په اړه څه نه وایي. خو مو دا وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبان دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې بعد د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړې نه وي او یوازې قطر یې د اسان چاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. انډونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروې په ګډون د هغو 15 هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسې څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو ورستیو بریدونو شزینه خبریالان اندیشمنی کړی دي. په دې ورستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمیر شزینه خبریالان وای د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندیشنه لري. د کورنیو چارو وزارت بیا شمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتی پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانې د خپل خوندیتوب پاړه ویرولې دي. بشتر غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتی ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنۍ نوم واخلي خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي. اغلی ارغندوی کوزیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د شزینه خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريالانه ده چې ورسته یو نام نه یوه ذهني ارامتیا خسته ده. اوروج ل رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسترړونو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر حساب کېږي هم اندیشمنه کړي.
طبیعي بالای کار مو هم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا حفظیتي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنۍ ورته متوجه غوښنو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندیشنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبلاوړي. خو دې پیښو شزینه خبريالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شزینه ژورنالستانو او خبريالانو شمیر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبريالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبريالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبريالان نه پوځ ځان دی او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبريالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې تړنې تر کومه ځای رسولې، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که هم د کورونی چار وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي او نیکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیشکې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقات او نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبريالانو ژوند ته د ورپیشو خطرونو په باب د دوی اندیشنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندیشنه، په هلمند کې او بخښې په اروزګان کې د خلکو اندیشنه، په اروزګان کې خلک له دې درک اندیشنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغۍ به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنډ ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبري پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای په رسنیو کې د ګوزن د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اوریدلی، او له همدې کبله یې اوږده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
باید موږ د سرګردانۍ څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ور ورسوي. اوس ما ته وګوره، خپل ماشومان مې د هغو سیمې څخه راوستی دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اروزګان بل اوسیدونکی کریم الله په اروزګان کې د پولیو د نویو پیښو ثبت ته په اشاره وایي، د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وایي، د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,24,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېره خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس واخته کولی شي. ماشومان موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین ته اجازه ورکړي که په اړه طریقې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که وزارت ستامل سره لري، که د دبليو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل کومران کې وضعیې کې کوم دغه اورګان سره مشکل لرو، واکسین به وزارت ستامه واخلي بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل په کوم ځای کې دي. موږ چې دوی سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قناعت وتلې خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2000 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزن ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې 4 مثبت شوې دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول شوې، خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل، روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګوزن ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي، نو په ګوزن ناروغۍ نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزن ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حل سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور کې
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسيږي.
انا علی السلام فعل كذلك
د دینیز د کلو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خوانه ډیر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډیر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو څوک کولای شي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاس تراوي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنول بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دنی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 تر رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وایي سور ژمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کیږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3,000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشت دي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلې. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. خپلوانو ته توضیح کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بس څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کس هم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا درې سوه او دېرش مهاجرین دي. نو راغی اسلام کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي وروره ارمی نمونه نه دي کې په دې کې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولې او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه وا ما ولسوالي کې حتی د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچیر ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمیر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډیر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې را رسېدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستنې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکو ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوي بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایروس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته پر راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبی افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خبري شي او اوس د شپږ ویشت فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړي چې په دې فیصدۍ کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپرې شي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حالته تللی دي. امر الله صالح نن په ټویټر دغه خبري وکړي، خو طالبان تر اوسه د ښاغلي صالح په دې خبره خبرګون نه دی ښودلی. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یو ایالتي محکمې د هغه کس د آزادې دوه حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو څېړنیز راپور موندلی چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې 60 کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالر په ملکیتونو لګولی دي. د دې راپور پر اساس د نظربایف خپلوانو عصري او لوکس اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزه له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرت مرکزي څنګ د راپور مهمه برخه نوریاس نوري اوروي.
د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې 60 کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجی روانی دی او رسنه هم ډیری بخت ساتلی دی. د فرانسې د کن خار دی وی غونډې پر سر پر وی لوکس ویلا د نظربایف دی ورور بولات او د هغه د پخوانی میرمنې مایرا کورمانګالی وا ترمنز د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک خار په وال سټریټ کې پر وی لوکس اپارټمان هم د دوی دواړو دا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشر لور دریغه او زوی نور علي بیا په برېټانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د برېټانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاوند ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستاني وازنې واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې دې هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خدای سه کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن پام دی اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
د موصله کیږي ورونه مې وایي او ډکه ورور مې د خورګان مې وایي پر چې سم مخ تراسي وایي دی پیولې دی دوا موبایل خلاص شي سکری یا پیغام چی درته چای تیز راوړ چای ورته راوړ ورته ونې کوي. کور کې ناس مو مکتب ته نه تل چراغ پلار اصاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان ما کې په بوتلم شفخانه ته مور سر مې روان پاسمان کې ډېری ول پلان
تو تاریخ ولا یو خشونت کدي هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی ووهي او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل ځړه پر ماشومان وي خوي مرکه مې وسره کړي ورته واک شي.
خو کله انسان د ورته جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر کنه سم وهم کله چې بي خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برای فرض
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه ما خواه عیبی کیگی
شا نخو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نکیگی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو جی
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وارا هم دستی بزم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خب مگه هم دقیق وقت گیرن دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رس
تاسی ماشومان وحی کنه بیاوخت متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورته کیگ دا غرز دایده چه ارسو گیا پتکو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارسم بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برابر اولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلې روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سو او زه و هم څه تر څو دا بیا تکرار نه کی که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوې دا ماشوم زله دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاوت کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړانده سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهی نه ویل کیږي، هغه څنګه نه پوهی نه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر راوخل او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا نه پوهی نه کیږي.
که چیرته د امور پلار سوا درلودی تعلیم درلودی نو مخه ته به کې نو لوشه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا سازما تر شیګ
که را سودی ته چې پروانی له هاس کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ونځي کوي لاس په کشکاګي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې ژوند بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناستوي پاسای چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچه وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نور هم زیات شي داریږي شپې خوب کې چیغې وي بغارې وي نور وسوسه ورته پیدا کیږي موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي او نور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده که نه پراکم ده که د ګل دشه ده ولې په ده باندې ظلم نشي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
لیمواله څنګه زړه چوي دا څه مې بدې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو درنو دوستانو کتاب د ژوند اساسي برخه ده ډیر غوړه ملګری دی د تمدنونو ترمنځ د پولي حیثیت لري ستر ملتونه چې د پرمختګ او د تمدن لوړو پوړیو ته رسیدلي غښتلي لیکوال او چیرونکي درلودل د کتاب لوستل لیوال پکې زیات وو همدارنګه چې سو کال ژوند یې په برخه شوی او د فرهنګ له پلوه بډای شوی دی کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي په حقیقت کې د خپل ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړي او بل عکس په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد فرهنګي او فکری میراث محو کېدل ښیي دا ثابت شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید ټول تاریخ تجربه کړي په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
کتاب سره خزم غلکه دا وخت نه زیاته رجزه ک چزم کورنۍ ټوله تلې مفته کورنۍ و پلار می هم تعلیم یافته سره ونې کوم هم تعلیم یافته سره وګورنه کوم هم تعلیم یافته سره زم په کورنۍ کې ډیر زیات کتابونه اولم پلار لرود تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې دل رودل خو د داخلي جنگونو چراله به کتابونه ټول تر شو ختم شو نو داغه نور څه به موږ شروع کړی یو کتاب چیرته په بازار کې خو خیدا خستم عزیز اتر سیسی کتابونه لولم کتابخانه لرم کتابونه شته ده کتابونه زما زمون هم استفاده کوي اوغم د کتاب شوکندي همیشه چې کتاب پیدا کی ماته راوړي عزیز مطالعه کوم زمان لورګان ټول زکات بل لورګان می پته کې ما سلی دی او دې هم کتابونه لولې دا شیخ خپل مسلکی کتابونه لې پڅان کې نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولې او
د په هانو په اند کتاب لاره د انسانانو د تجربه لړۍ زرګونه کلونو تر رسیدلې ده د هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړی دي همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکو شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی وايي کوم امینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې خوانځي شروع کړی نو موړې په دې حق لزیاتوي
ډیر علاقه لرم زه خپل وطن کې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړی و بیا لړم مشکلات د اوسري جنگونو د مشکلات و بیا لړم ایران ته ایران کې مې اوسو کال تیر کړنو د لیکل وسه او د مطالعه سره مې ډیر علاقه و نو ځکه نه چې بیرته راغلم خپل کشور ته بیرته مو د اوس سره نه مکتب شروع کړ د اوس هم دولسم صنف کې ما زه د کتاب وسته سره ډیر علاقه لرم د علاقه د خاطر مې دوباره مکتب شروع کړ داستانی او د تاریخي داشان کتاب سره علاقه لرم
بلخوا درې دیش کلن رڼا بیا وای چې هیڅ کله یې کتاب نه دلوسته نو موري د کور په کارونه کې بوختیا نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خند بولی او زیاتوي
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو د آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو همدومره کار باید وکړو موږ بیرون لاړ شو کار وکړو همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو فامیل مصرف او خپل او کار موږ په مطالعه کې څو ساعت موږ مطالعه ته وخت ورکو اصلا موږ بدون وخت نه لرو موږ اصلا ټول افغانان هم د فعلاً په دې شرایطو کې چې اوزا څومره خرابه ده که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو د دې لپاره چې اوزا خرابه ده او فقر ډیر زیات دی په افغانستان کې نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو کله چې فامیلونو کې نارامي اوزا خنه اقتصاد خنه نو موږ به چیر کله آماده شو څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې د رڼا بندوبست او کتابونه به یې ټولول خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤول زلمی شهباز داسې غږېدلی دی
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی تاسې بیلابیل لاملونه وینئ خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو خو کتاب لوستل ډیر مهم دی کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل جګړو وسول د کابل پانتون د کتابخانه د عامه کتابتون د سوځېدو نقلونه په تصویر ودلې وي خلک بوخت وساتل شول خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو ما داس کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډیر مشکل باندې یو مړې ډوډۍ پیدا کوي وینش کولای چې خپل ماشومان خوندې ته ولګي زه فکر کوم ټول لاملې جګړې دي ډیر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کی زوی د پانتونه وتلای دي څه پدار خوري ده زده کړه څه پدار خوري کتاب هیڅ پدار نه خوري وغورځوي دغه سم مفکوره عامه شوې ده نه کار نه بوختیا لامل او د جګړو لامل فکر کوم دا د څو لاملې نه دي
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونه کړي
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري لکه مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډېروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي په هغه ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموش کیږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهات کیږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا پر نفس باندې کیږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری
دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلې.
بلا شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتوم کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دی په زموږ په ټولنه کې، ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګره دی. دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ باعث ګرځي.
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي. کتاب دی چې نن دغه جامعه پیشرفت کوي. که کتاب نه جامعه پیشرفت کولای نشي. ټول خلک باید کتاب ولولي، ورونه لوی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې موږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو، له کومو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي، دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکارې پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده. سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان له څخه نیولې تر ځوانانو، تنکې ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. کچېرې مور، پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې، نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره وسیږي، د کتاب د قلم سره وسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې وسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نور ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې وسیږي چې 15 جلد وسیږي په طور د مثال. دا خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد. ځینې خلک ریوي وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نه شم ویلای خسته کې ګما. اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
دا یو تخنیکی خبره ده. کېدای شي چې ډېر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي، بلکې تخنیکي وسیږي، هنرمندانه وسیږي. یعنې د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره له نګاه دی، هغه فزیکي نقطې نظر ازینې چې دی په کوم ځای کې څراغ کې دی، په کوم ځای کې کینې، په کوم تاریکۍ کې کینې، مخامخ فور مثال د روشنایي وسیږي، له دې څخه پرته محیط ورته آرام وسیږي، غلمغلي ونه وسیږي، او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لاندې ښه پوخ شوی وسیږي، ښه مجلد وسیږي. دا ټولې خبرې د یو چا د مطالعې په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید د پغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی، نظر باید ضرورت د کورنۍ ته، نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه، نو کېدای شي چې د نورو کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نورو د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی بتل مدام ویلې، زما فرصت
کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نور ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجودې دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي، په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسه د قاعده د بغدادي دی ولوسه کنه، د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده. په توګه مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنونو کې تر 2 کلنۍ پورې به وسې، د دې نه خو دا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښتونو څخه نیولې، له دې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکړي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه تومنه لنګاده مغزي او مانوي ځینې وکړوي، دا دونه مشکل کار نه ده. نهایتي مواد به درته آماده وسیږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبروري مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هي چاري.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.